انکې د سیمه ییزو خاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 1900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي.
له همکارې ناجیه ساپی څخه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین دغو ځینو خبرونو ته یوه لنډه کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼه په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره داده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغه پروژې د مالی لګښت واس نه لري. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تام کې درون سهار خوږ زیری. په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس د کار ته ټول افغانان خوشاله دي. د سر مقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرز گاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونه شي زغملی او د دغه پروژې پر وړاندې خندونه رامنځته کړي. د ورسپانې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغه پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول حادثه ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان پاوز هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سر مقاله لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغه پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
وخت ورځې 10:15 شوې. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان مهمو پیښو ته کتنه لرو. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسی په پاړاچنار ښار کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 50 کسان نور ټپیان شوي، او ریپورټونه وایي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت وخیم او نازک دی. د افراطی وسلوالو یوې ډلې چې د دغه برید مسؤلیت منلی دی ویلي چې دغه حمله په سوریه کې د بشار اسد د رژیم او ایران لخوا د مسلمانانو د وژنې په جواب کې کړی ده. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي 14 د کرم ایجنسی په پاړاچنار سیمه کې په یو مارکیټ کې د خلکو د غنی غنی په منځ کې وشوه. د جرمنی خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د پاړاچنار په بازار کې دا 14 په داسې حال کې وشوه چې د خځو په ګډون غن خلک د تودو جامو د اخیستو په حال کې وو. د سیمه یو اوسیدونکو د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عملان ونیسي.
داسنج دا خراب کورونه دي، دا شیطانانو کار دی، پښه روح کال خل داسې کورونه کوي. حکومت نه فتنه کوي چې خپل داخل کونی چې گرفتاری کې پښه وي پښتنونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا ولس کورونه کوي بيځه بيځه موږ ته به ګناه خل ټول تشتیګ.
د دې حمله مسولیت د لشکر جنگوي په نوم د افراطی وسلوالو یوې ډلې چې پر فعالیت ظاهرا بندیز لګول شوی منلای. د دې ډلې یو ویان علي بن سفیان پرون له رویټر خبری اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حمله په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستای چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم او د ایران لخوا وژل شوی دی. د روانې میاشتې په لومړیو کې رویټر خبری اژانس خبر ورکړی و چې د زینبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یو ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریه ته روانه شوې. ویل کیږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د پړچنار د سیمې دي. په پړچنار کې د میشتو وګړو زیات شمیر شیاګان دي. پړچنار د کورمې ایجنسۍ هغه سیمه ده چې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعال دي او په تیرو څو کلونو کې د سنی او شیا ترمنځ فرقوي نښتې هم پکې شوي او د ځانوژونکو حملو او د بمونو او ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوی دی. د پاکستان پاوز په دې او شاوخوا سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو او د فرقوي تشدد د لمنځوړو په مقصد پوځي عملیات کړي.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمن شوي د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. د غډلو روانو اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربن موافقه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې له ولسمشر بشار الاسد او بخې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې د غونډې ته نوې بلل شوې. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هیواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغه غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغه ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغه ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغه غوښتنه چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لری شي موسکو په قرار کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیه ویلی دا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کری د سوریه د سولې د هڅو د ګړندې کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 33 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د حاجی شمس الحق په نامه یو ګران اوریدونکو د هلمند له سنگین لیکلي دي چې د غازو پایپ لاین کار خو ډیر ښه کار دی. ډیر افغانان په کار مصروف سي، خو دغه پروژې کار ډیر ګران دی. افغانان ځینې ناهیلي دي. دا څو کله کې چې دغه د غازو پایپ لاین دی خو عملی کار نه دی پیل شوی. ګران حاجی صاحب، هیله لرو چې د تاسو دغه هیله تر سره شي. وخت دی ورځې 10 بجې او یو څلور دقیقې دي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مخکله دی چې د ګوډي اچار پروګرام واورو. پام وکړي د لوبو لمیدانه 19 پروګرام ته.
د لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو لمیدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته ریپورت خبرو چې تمده له څو ورځې تمرینونو وروسته د هند هیواد ته لاړ شي څو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي همدارنګه ورته چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغاله ځانګړی شوی چې په اتر پردیش کې دی او د نویدا په نوم دی په دغه ګراوند کې بعد افغانستان افغانستان سیالی لدی ورسته د افغانانو په کوربه توپ تر سره کیږي او تر اوسه مخکې راځو ریپورت د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولې د فاته لس ورځې وخت لري افغان ټیم په دغه لس ورځو کې د قطر په دوحه کې تمرین کوي څو کولای شي په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او اتلولې خپل کړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د افغانستان د فوتبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبي اسیا د فوتبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ د دې اتلولې د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ورزي د فوتبال فدراسیون چارواکي وی چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحه کې ده او لاس روزنه تمرینی لوبو وروسته به هند تزي څو د جنوبي اسیا سیالیو په لومړی دور لوبه کې برخه واخلي د فوتبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي رډو ته ویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او ورته مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي د افغانستان د فوتبال ملي ټیم لوبغاړي د لس ورځو لپاره قطر ته تللی څو په دوحه کې تمرینونه وکړي او لس ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي مونږ هند ته د جنوبي اسیا د سیالیو د تلولې لپاره ورزو دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو ښاغلی کاظمی ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډیره منظمه شوې ده او په کې شامل لوبغاړي هم لړې سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوې دي د فوتبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننه ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډیرو درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا ورسته دوه ته ولړل چې یو لړسخت تمرینونه هلد تر سره کړی اخو د ورزش په تیره د فوتبال ځینی په خوانی سری او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبي اسیا د سیالیو ګټل ډیر مهم دي ځکه کله خپل اتلولي دفاع و نکړه نو بیا به ډیر ورسته پاتې شي یاسین محمدی یو له همدغه تیرو څخه چې ټینګار کوي باید د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکو پلاوي خپل ورتیا وخی او پرې نګدي چې د 2013 کال د مقدماتي سیالیو په تیر له ناکامۍ سره مخ شي
در مقدماتي جام جهانی
د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې کڅه هم افغان ټیم د فوتبال فدراسیون میلیونونه ډالر مصرف کړل خو په خواني روزون کې پلاوي سره د پاموړ لاستراوړنی و نه کړې خو بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې یو امید شته کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې لمو سره مخ کیږي کولای شي په اسانۍ ماته ورکړي خو که هند د دویم دور په لومړي لوبو کې لمو سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړي
اولش
بگذره د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې چې لوبي د هند په کیرالا ښار کې کیږي